ستوري مسی وخت د مازیګر 15 بجې شوی نن د جمعې ورځ د 2018 میلادي کال د اکتوبر 8 نیټه ده د مشالېډو د نن ورځې په وروستۍ خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هله د روغ جوړ او خوشاله بیاست په افغانستان کې د وزیرستان د وجود شوي مشر په اړه د نورو مشرانو غوښتنې او غبرګونونه د فاټا سیاسي اتحاد احتجاج د فاټا په خبر پښتونخوا د اورګډولو د رپورټونو تر څنګ د بلوچستان افغانستان او شام په اړه یو شمېر مطالب درته وړاندې کوو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو خو په پیل کې په ملي خان مرزاده خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته په بلوچستان کې د ریل ګاډي پر پټلۍ 14 کې 15 کسان وژل شوی دي نن په اسلام آباد کې د اول فاټا سیاسي اتحاد تر سوري لاندې په فاټا کې زر تر زره د اصلاحاتو نافذولو په حق کې مظاهره شوی او د روان کال د نوبل امن جایزه د کولمبیا ولسمشر ګټلې ده تفصیل د بلوچستان په مچ سیمه کې د ریل ګاډي پر پټلۍ په دوه پر لپسې بمی چاودنو کې 15 کسان وژل شوي دي او تر شلو پورې ټپیان دي په کوټه کې د ریل ګاډي د ادارې مشر حنیف ګل مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه د آبګوم په سیمه کې نن هغه وخت رامنځته شوه کله چې له کوټې نه جعفر اکسپرس تر راولپنډۍ په لور روان وو د نوموړي په وینا تر پیښې وروسته د کوټې او هیواد د نورو برخو ترمنځ ریل ګاډي تګ راتګ بند شوی دی تر پیښې وروسته پولیس او سرحدي عسکر هغه ځای ته رسیدلي دي ټپیان د مچ روغتون ته رسول شوي دي د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبوله کړې د افغانستان په خوست ولایت کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو مشران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د یو قومي مشر ملک عمر خان وزیر د وژنې پلټنې وکړي او دا هغه وژونکو ته د سزا ورکړي دغو مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که په دې لړ کې مناسب ګامونه وانخیستل شول نو د دوی نور مشران هم په نښه کېدای شي د وزیرستان د کډوالو یو مشر مولوي عبدالخالق حقانی نن مشال ریډیو ته وویل
میرو ټول قبایل د خبره تردید کی چې دا ډېر جوتای وشو د بامشاه د مهاجرین د کډواله د پورا خیر غوښتو دا مطالبه مې دو چې کچره دانه مونا هدفي وژنې کیږي نو دا به د هر یو شخصیت د په خطر شو وګرځيږي
بل خو بیا په پاکستان کې میشته وزیرستان مشران هم د ملک عمر خان وزیر د وژنې غندنه کوي او له حکومت د خپل تحفظ غوښتنه کوي نن په اسلام آباد کې له پریس کلب نه تر ډی چوک پورې د آل فاټا سیاسي اتحاد تر سوري لاندې وکیلانو د زده کوونکو د تنظیمونو غړو په فاټا کې زر تر زره د اصلاحاتو نافذولو په حق کې مظاهره وکړه احتجاج کوونکو له حکومت او غوښتل چې فاټا دې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي په دې موقع د آل فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار محمد مشال ریډیو ته وویل
مطالبم دادا چې تاسو دا بل زر تر زر منظور کړئ او قبایلی سیمې ته زر تر زر وغځوئ
په دې موقعه مزایچیانو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن خلاف هم نارې والې د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونه پوهان او د مدني ټولنو فعالان له حکومت غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا ورګډې کړي موده مخکې د قبایلي سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې د فاټا د راتلونکي قانوني او آئیني حیثیت په اړه خپلې سپارښتنې وزیر اعظم ته وسپارلې چې قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړل شوې دي بلخوا نن په بلوچستان کې مجلس وحدت المسلمین په نوم مذهبي ډلې د اکتوبر په سلورمه په کیرانی سړک په دفي وژنه کې د هزاره قبیلې د سلورو میرمنو د وژنې پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې په مظاهره کې ښځو او ماشومانو هم ګډون وکړ مظاهرچیانو د حکومت خلاف شعارونه ورکول او له حکومت ته د امنیت ټینګولو غوښتنه کوله تر دې مخکې هم د پیښې پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهرې شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ نامعلومو وسلوالو د سورلو په یو ګاډي د ډزو په پیښه کې د سلورو هزاره ښځو په ګډون یو پښتنه ښځه وژلې وه د پاکستان پارلمان په غیواد کې د ناموسي وژنو او پرخزو د تیری مخنیوي قانوني مسودې منظورې کړې دي دا مسودې 13 ورځ د قومي اسمبلی او سنټ غړي غونډې ته وړاندې کړل شوې چې په غوس اکثریت سره منظورې شوې د پیپلز ګوند سېنېټر فرحت الله بابر د جنسي تیری مخنیوي بل وړاندې کولو په وخت د پارلمان غونډې ته ویل د دې قانون له لاګو کېدو سره به عدالتونه پابند وي چې د جنسي تیری پیښو په اړه په دریو میاشتو کې دننه خپل فیصله وکړي په دواړو مسودو کې د ناموسي وژنو یا جنسي تیری په پیښو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو وړاندیز شوی دی د بلوچستان وکیلانو ټولنه وایي د پاکستان سپریم کورټ د کوټې ځانمرګي برید پلټنو په مقصد یو کمیشن جوړ کړی. د ټولنې مرستیال مشر خلیل پانیزی پرون مشال ویډیو ته ویل سپریم کورټ دا فیصله تیر ورځ دغه برید په اړه د مقدمې اورېدنې په وخت وکړه. دوی ویل تر هغو چې پلټنیز رپورټ تیاریږي دوی به احتجاجونو ته دوام ورکوي. خبرونه د مشال ریډیو ناورې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن یوه بیړنۍ غونډه کوي چې پکې د شام په حلب کې د وینې تویدنې مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو پر نوې وړاندیز خبرې کیږي. په وړاندیز کې راغلي چې په شام کې لال قاعده سره د تړلې یوې ډلې خواوشنه سوه غړي د حلب خاره وویستل شي او په یو نامشخص ځای کې د ورته پناه ورکړل شي. دا وړاندیز تېره ورځ شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستور راکړې چې روسیې د امنیت شورا بیړنۍ غونډې وربللو غوښتنې ته اړ کړ. د کولمبیا ولسمشر هوان مانوئل اسنتوس د 2018 کال د نوبل امن نړیواله جایزه وګټله. نوموړي په خپل هیواد کې دننه د 250 کلن کورنی جنگ ختمولو په لړ کې د هڅو په سر دغه جایزه ګټلې. د نورویجیای نوبل کمیټې نن په اوسلو کې اعلان وکړ چې ولسمشر سنتوس هغه مذاکرات شروع کړل چې په نتیجه کې د کولمبیا د حکومت او ګوریلا جنگیالو ترمنځ امن معاهده وشوه. کمیټه وویل چې نوموړي تل د امن پروسه پر مخ وړلو لپاره کار کړی دی. سنتوس د اکتوبر په 2 د سولې تړون په اړه د ریفرنډم بایللو باوجود دغه جایزه یوړه. په ټول پښتنه کې کولمبیایي ووټرانو هغه موافقه رد کړه چې د ډیرو په فکر یاغي جنگیالو په وړاندې پکې نرمه رویه ښودل شوې وه. دغه جایزه به د دسمبر په 10 په اوسلو کې نوموړي ته ورکول کیږي. او د امریکا انصاف وزارت د شپږو سرتیرو په ګډون ته کسان د $1,000,000 امریکایي حساس پوځي سامان په غلا کولو او بیا په ای بی نومي انټرنیټي ویب پاڼې روس، قزاقستان، یوکرین، مولډووا او نورو هیوادونو کې پر اخستونکو باندې په خرڅولو تورن کړي دي. د امریکا انصاف وزارت د اکتوبر په 6 ویل چې د ټینیسي له فورټ کیمبل مرکزه دغو سرتیرو سامان غلا کړ او بیا یې دوه مدافع کوونکو باندې خرڅ کړ چې هغوی بیا دغه سامان په انټرنیټ په بل چا خرڅ کړ. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن سو بیا د موسم حال له سیرت زهیر اورو.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.75 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او یا پیسي. یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.50 روپۍ او په 23 روپۍ او یا پیسي. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ او یا پیسي او په 20 روپۍ 90 پیسي. او جواب افغاني په 1.55 روپۍ او په 1 روپۍ 50 پیسي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 6، بنو کې 4 او 3 او کوئټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا ملي ها مرزاده اوریدل. د موسم کرنسی حال درته سراج صحیح درکړ. د چهارشنبه په شپه د افغانستان په خوځ کې د وزیرستان د یو مشر ملک عمر خان تر وژل کېدو وروسته نورو مشرانو له حکومت د خوندیتوب غوښتنه کړې. دوی وایي د دغه سي مشرانو پر مرګ هر څوک غلي پاتې سي. د خبرې سیمو مشرانو استازیو او د مدین ټولونو نورو فعالینو غوښتنه کړې چې فاټا دی په خیبر پښتونخوا ورګډه کړل سي. په خندونو کې یو بل خند څه دی
چې کوم پاکستانی سٹیټ کې کومې ادارې فاټا چلی نو هغه ټوله ګټه په فاټا پورې تړلې ده. دا عجیب ده چې کای اصلاحاتو کار هغه توس پاره نو هغه بو هغه څنګه څنګه پرې کوي چې خپل په ناستی بره.
د پاکستان پارلمان د ناموس په نوم او جنسي تیری په اړه قانونونه منزور کړي دي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان څه دریس لري
دا چې دې کوم باندې کمزوریا نه دي پوزه بوي مچ دا یو خه قدم ده. تر څو پوري چې د سزا موت خبره ده نو هغه هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان هغه سره نه اګری کوي.
خو د خبرونی د سر رپورت بمو په بلوچستان مچ سیمه کې د سوي بمی چاودنی پاړوي. او سم نومړی رپورت د بلوچستان په مشه سیمه کې د اورګاډي پر سړک د پرله پسې دوه بمی چاودنو لامل 15 کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان او شل ټپیان شوي دي. چاودنه د کوټې ځخه د پنډي پر لور روانه د سوارلۍ په اورګاډي کې شوي ده. د چارواکو په وینا چې په پیښه کې سخت ټپیان د علاج لپاره کوټې ته وړل شوي دي. نور حال د ایوب ترین په رپورت کې.
د کوټ وسوېل ختیځ لور ته د بولان ولسوالۍ په مچ کې و آبېګوم ته نږدې نن غرمه د اورګاډي پر سړک څه کم 12 بجې هغه مهال د بغبرګې بمې چاودنې وسوې کله چې د جعفر اکسپرس په نوم اورګاډه د کوټ څخه د لاورپنډي په لور روانه وه. د پیښو وروسته د اورګاډي سره ورسره یو پولیس عسکر و خبریالانو ته ویلي دي چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې اورګاډه د مچ اسټېشن څخه د وتلو وروسته نږدې 2 کیلومتره پر مخ تللې وه. هلته د سیول هسپتال مچ ایم ایس ډاکټر زاید و خبر اعلان ته ویلي دي چې تر اوسه و روغتون ته د 50 کسانو مړي او شل نور ټپیان راوړل شوي دي. په ټپیانو کې د ځینو وزه سمانه ده. د دې څخه لمخه په کوټه کې د اورګاډي د ادارې مشر ډی ایس انیف ګول پر ټلیفون باندې و مشال ریډیو ته ویلي وو چې په پیښه کې ټپیان سم د لاسه د مچ و روغتون ته رسول شوي دي او چې کوم سخت ټپیان دي هغه به د کوټ و روغتون ته انتقال کړل شي. نوموړي زیاته کړه چې نن سهار 10 بجې دغه اورګاډي د کوټ سټېشن یا تمځای څخه وتلې وه او غرمه چې کله وه بېګوم ته نږدې ورسېده نو دغه چاودنې ورباندې وسوې. د چاودنو له امله د اورګاډي و دریم نمبر بوګۍ یا ډبې ته هم زیان اوښتې دي. د انیب ګل په وینا چې د پیښې وروسته د کوټ او د هېواد د نورو برخو ترمنځ د اورګاډو تګ راتګ بند شوی دی. د دې ترڅنګ مرسته کوونکي ادارې ایدي کارکوونکي د پیښې ځای ته رسېدلي دي. دغه ډول پولیس او سرحدي عسکرو هم د پیښې شاوخوا برخو کې د شکمنو کسانو څارنه پیل کړې ده خو څوک یې نه دینولې او نه هم ایویډلې تر اوسه د دې پیښې په غاړه اخیستې ده. د وینې ور ده چې په مچ او د صوبې په نورو برخو کې د دې څخه لمخه هم په روګاډو او سرکاري تنصیباتو دغه ډول بریدونه سوي دي. د زیاتره پړه بلوچ آزادۍ غوښتونکو ډلو په خپل غاړه اخیستې ده خو اوسنی حکومت دغه ډول بریدونو د مخنیوي لپاره په غزمنو سیمو کې د اورګاډي او د سړک د حفاظت لپاره لاله مخه په لوی کچه سرحدي عسکر ځای پر ځای کړی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو مشرانو مخور له افغان حکومت غواړي چې د دوی د حکومي مشر ملک عمر خان وزیر د وژنې قضیه وڅېړي او د پیښې عاملینو ته سزا ورکړي. ملک عمر خان د چهارشنبه په شپه نامعلوم وسلوالو په خوست کې وژلی وو. تفصیلي د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د وزیرستان یو کډوالو یو تن دینی عالم مولوی عبدالخالق حقانی مشال رادیو سره په خبرو کې ملک عمر خان د کډوالو د حقونو یو کلک مدافع وباله او اندېښنه یې څرګنده کړه. که چیرې د دې هدف وژنو مخه ونه نیول شي نو دا ګواښ د کډوالو نورو مخورو دینی او ټولنیزو شخصیتونو ته هم متوجه کېدای شي.
چې د کومه واقعیا د عمر خان د افغانستان په مځکه په کمپ سره جوړه شوله خدای په حق ورسدلو دا ډېر جوتای وشو. د بامشاه د کوم د پورا د مهاجرین د کډواله د پورا خیر غوښتو. دا مطالبه مې دو چې کچیر د نمونه هدپی وژنې کیږي نو دا به د هر یو شخصیت د په خطر شو او غرزيږي.
مولوی عبدالخالق حقانی وړاندې ویل چې ملک عمر د خپل قوم د خیر خواهی او ستونزو د حل لپاره ډېری هڅې او کوښښونه کول.
د کوم په لحاظ سره خو عمر خان ملک لکه ډېره خوري کړي دو ډېر مهنت یې کړی دا کډول د مشون دا جرګې به د جوړولې او د کوم خیر به غوښتلو او خیر غوښتین کوي خیر جوړوین کوي او د کډواله د پر بهرانه مناده خوري مهنت کړل.
په خوست کې د کډوال یو بل تن مشر ډاکټر حیات محسود وای ملک عمر خان ترزانی مفاداتو د قوم ګټو ته لومړیتوب ورکاوه.
عمر خان وزیر د میج ډیر مخاور سپینجیرای او زړوار پیوړای مشر و چې څومره موده نشدنه په ژوند څو غونډه وشولې د مهاجرین د پوره د حقوق نه ډیره دفاع کوله او په هر دوشه د خپل ځون په زوی د قوم ته ترجیح ورکوله چې کوم غریبون دي بسهاره خالته دغه پوره د غشتنه کوله.
ډاکټر حیات محسود زیاته کړه چې ملک عمر خان مخکې په پاکستان او بیا اوس دلته په افغانستان کې د قوم په خدمت بوختو. نوموړي هم د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د کډوالو د مشرانو د ژوند د تحفظ او خوندیتوب لپاره تدابیر ډیر کړي.
کدل تا او پاکستان شو اده د خیر سوس سره دلته هم وخت ورو او د دولت افغانستان میج د غشتنه هلري چې کیم پوته مشورون دي د کومي مشورون دي مخاور مشورون دي اده د تحفظ یقیني کو او د تا دادا سه یو حفاظت ژوند ور کو چې د تا تکشلای د مهاجرت ژوند تیر کو چې هر څومره وخت تیرو.
د خوز د والی وایان مبارز محمد زدران په خوز کې مشت وزیرستاني کډوالو او مشتران ته ډاډ ورکوي چې زای کشفي امنیتي ارګونه به د ملک عمر خان د وژنې قضیه تعقیب کی او عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري.
ټول وزیرستاني کډوال ورونو ته فامیلونو ته ډاډ اطمینان ورکوي چې دغه موضوع په ارتباط به افغان دولت په ځنګړې توګه ولایتي اداره دوامداره پلټنې کوي تر څو هغه څوک چې په دغه بوګنونکو ته خلاص لري هغه تثبیت او ونیول شي.
د خوست دیوالي ویان مبارز محمد زدران وړاندې ویل لمخ کې د ګلان پکیم کې د کډوالو د امنیت د خوندیتوب او نظم د تامین لپاره د پولیسو یو امنیتي حوزه موظفه شوي. د خوست دیوالي ویان ویل کچېره د ګلان کیمپ په ګډون د خوست په هر سیمه کې کډوال په ځانګړي ډول مشرانی په کوم علت د خطر احساس کوي کولای شي پوځي ادارې خبرې کړي تر څو مخکې د امنیتي ارګانونو لخوا د خطر او تهدید مخه ونیول شي.
د خونې جبلال خیل چې هلته په وزیرستان کې په خوست کې د وزیرستان د مشرانو حال راکوي او په پاکستان کې د وزیرستان مشران د ملک عمر خان وزیر وژنه غندي وایي چې په تیر څه موده کې د مشرانو د وژنې لړۍ پیل شوې ده. دوی پوښتنه راپورته کوي چې اخر ولې د وژل شوو مشرانو قاتلان نه نیول کیږي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د وزیرستان یو مشر ملک غلام وایي چې ملک محمد عمر وژنه د سیمې لپاره لوی زیان ګڼي او د خپلو مشرانو تحفظ غواړي.
وزیرستان نه کوم کډوال افغانستان ته لاړ دي ته کوم خلک خدمات کو کدا سے ملکون لگا پرون کو ملک عمر دا استدای در دے خلک خدمات کڑلو دا مکر ہوندا سے واقع اندر ہا سی دی اپ مختلف بنے بنے قتل کی دی او مختلف تکلیفین دے در سی دی دا مون دے خپل حکومت نہ او دے افغانستان حکومت نہ دا ریکویسٹ کی دا زمون گا مسلمان دی نند شاہدگر دی نتے دی ریس دی الان کے خپل عوام خدمات کی دلتا بنو کے جو کم یا پ نرا لگے کہ کیم زمون گا مسلمان دا سے مرشی پتہ نہ ولا کی دا خبر ڈرا سنا کا خبر دو دے وزیرستان دے عوام دے ہاتھ لوئی نقصان دے زمونگا دے علاقے یو مشر کا تلی دی او پتہ نہ لگی.
ملک محمد عمر خان دے وزیرستان بوراخیل قبیلے نوراک سی میں اسے دن کے وہ چدا تیرو دوانی مو کالو رہ سے دا خوز گوربز و لسوالی پا گولان کیمپ کے اسے دا او وزیرستان کڈوالو دستونزو پاڑا بای آواز پورتا کولو. ملک محمد عمر خان با پزنو حکومتی غنڈو کے د وزیرستان پاړه د پاکستان د حکومت پر دریز نیوکه کوله او د کډوالو لپاره به د خپل حق غوښتنه کړي. د شمالي وزیرستان بوراخیل قبیله یو مشر ملک عزیز رحمان وای چنان افسوس کوي چې د دوی مشران د خپلو مشرانو د تحفظ لپاره هم आवाज نه پورته کوي چې د دوی د قبیله یو بل مشر ملک عطا محمد هم سومیاشت وړاندې دا غشان نامعلومه کسانو په بنو کې پنخه کړي وو.
دا عاطم احمد خبره چې و کې یا د عمر خبره و کې عاطم احمد خو دلته په ګراوند باندې موجود وو د کوم خدمات یې کړلو د میز دمره سخت و نو شو خاص کړ د برخیل کومه ایسا چا غاور دیگه بنده ونه کرلو بی آخو ده افغانستان خبره ده ایلا خو بلکل میشتا تیره شپا ده ده پاکستان نه خبره ده که چه پا مشرون بنده دست اتیک وشی ده خپل ات منزای وفادار و ده خپل غریبونه اووزی و چطه ولو ده تا میز دیره بیونی ملک عمر خو د شکا چا دي چې خپل خدمتینه کړی دي دا ډیره خاطه ده. اوس خبره ده چې خپل کوم نه خبره نه کوي چې دا غا سړی بریزي سرنګي او دا غا بیا پاتہ مل کیږي یا ورسیا و دې نه وچا دی وا جرګه څه خبره نه کو پابند دي غونډا نه کو.
دا یادونه ده چې سومیاشت وړاندې د وزیرستان کډوالو یو بل مشر ملک مامیت خان چې د خوست نه لکی مروت راغلی وو نامعلومه وسلوالو د خپل زامنو سره یو ځای و وژلو. هم د غشان د وزیرستان یو بل مخاور مشر ملک عطا محمد او صبر زوړاندې په وزیرستان غړیوم سیمه کې ملک تاج محمد هم نصرګند وسلوالو لخوا و وژل شو چې لای هم پلاټن نه دی شوه. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
الفاټا سیاسي اتحاد وکیلانو اوس د کومکو د مولانا فضل الرحمن او محمود خان څخه د هغو څرګندونو پر ضد مظاهره کړې چې نوموړي ویلي وو د فاټا دی په خیبر پښتونخوا نه ګډې شي. دغه مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې باید قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي. سراج زهیر د مظاهرې لورغلی وو او دا رپورټ را لېږلې دي.
اسلام آباد کې جمعې پورز د قبیلی سیمو سیاسي ګوندونو وکیلانو او زده کوونکو له اسلام آباد پرس کلب نه تر دډی چوک پورې احتجاجي مظاهره وکړه. په دې موقع ګډونوالو د اف سی آر او مولانا فضل الرحمن او محمود خان د چکزی پر ضد ناری ووهلې او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې قبایل دې زر تر زر په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي او راتلونکي کال دې بلدیاتي انتخابات وکړل شي. د دې په وینا چې پنځه کاله ډیره اوږده موده ده، پکار ده چې وفاقي حکومت احمد قبایل د کال 2013 د ټول ټاکنو نو وړاندې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی. مشال ریډیو ته د الفاټ سیاسي اتحاد مشر نثار مومن د دې احتجاجي مظاهرې په حق لا وویل،
مونږ د لپاره دل ترالو چې زمونږ په اسمبلی کې معزز د پښتنو دوه مشرانو زمونږ د دې بل مخالفت کړو، غرضم دا چې تاسو دا بل زر تر زر منظور کړئ او قبایلی سیمې ته زر تر زر وغځوئ.
مظاهره کې ګډونوال په کمی اسمبلی کې د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل مشال ریډیو ته وویل، که څه هم ځنی د قبایلی پارلماني غړي او ځنی نور د دې اصلاحات مخالفت کوي، خو بیا به هم قبایل په پښتونخوا کې شاملېږي.
او دا خو صرف یو هغه جلک وو، کچرته دا خبره هر چه مخالفت وکړو هغه به صرف په قبایلی علاقه کې نه ختمیږي، هغه به پاکستان کې ختمیږي. هغه د پاکستان نه دوه نه درې ریاستونه جوړول غواړي، او زموږ موقف ته چې پاکستان د دوه ریاستونه یو ریاست شي، نو د دې خلاف به ټول پاکستان عوام راوچتېږي. نن خو صرف یو هغه کسان راغلي چې کم لیډرشپ ته دغو لاندې دا میسج لنه دی تللی، که دا میسج په حقیقت کې موږ لاندې بوتلو موږ انتشار نه جوړو. ریاست فایده ده څومره زر وي چې دا نوټیفیکیشن وباسي او دا شی ریفارمز امپلیمنټیشن شروع شي.
د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان مشال ریډیو ته د دې اصلاحاتو د مخالفت کوونکو په اړه وویل،
بعضې ملګري په دې باندې دي چې موږ ځان له صوبه غواړو. موږ خو د درې آپشن لیکلي حکومت ته، تاسو به بل کتلې ډاکومنټ سره، آی کې یو آپشن دا چې ځان له صوبه پکار ده، لیجسلیټیو کونسل پکار ده، کنا مرجر پکار ده. دا درې وړه آپشن موږ تلس ممبرانو چې هغه د ډاکومنټ سره جوړ شوی تاسو به کتلې پغې دستونه دي. خو بهر حال ټول یې نه ګانو په دې متفق شو چې د درېو کې حکومت کم خو کم کو، نو حکومت چلاړو کمیټي چلاړه الته د حکومت د رپورت مطابق 75% چې کم الته راغلی انکلوډینګ ملکس، هغه ټول دا فیصله و چې موږ د صوبې سره مرجر غواړو. دا څوک صوبه غواړي؟ خو قانون غواړه، موجوده قانون صرف د یو څو کسانو نه علاوه د سیستم نه ګټي دي، نور څوک نه غواړي.
کله چې مشال ریډیو په دې موخه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان نو پختل، نو هغه وویل چې دا فاټا اصلاحاتي بل حکومت وړاندې کړي او حکومت غواړي چې په قبایلو کې بدلون راشي.
کم خلک چې مخالفت کوي دغه خلاف دا راغلي دي، او زما یقین دی چې هغه خلک به مس خپي، هغه به پریشان وي چې موږ ولې پښتنو مخالفت وکړو. څه پکې داسې دي چې ځان ته بدقسمتي دا ده چې دلته پنجابي مخالفت نه کړ، سندي مخالفت نه کړ، بلوچي مخالفت نه کړ، پښتنو مخالفت کړل.
یاد دې چې د قبایلو اصلاحاتي بل په قومي اسمبلی کې د بحث لپاره وړاندې کړی شوی، او د دې بل په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر
او بخشی په غلطی سره مو د مینس کې د ریپورت واوریدی. خو دلته د یو بل ریپورت درته ورو، د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مدني ټولن فعالانو په هانو پر حکومت ځخ کړی چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګړی کړی. دا غوښتنه تیر ورځ په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د یو څیړنیز مرکز په غونډه کې وکړه. ځینو سیاستوالانو په تور پول کې چې قبایلو له اوسني عیني حالته ګټه اخیستونکي نه غواړي چې هغه سیمې په پښتونخوا ورګړی کړل سي. یو ځل بیا سراج ظاهر ته پوښتو.
اسلام آباد کې د زیارت پورز د یو اداري انسټیټیوټ آف پالیس سټډیز په مرسته راجول شوی د فاټا اصلاحاتو په لار کې د خندانو او مشکلاتو په نوم یو دستوره کې د فاټا د پارلیمان د مدني ټولنو غړو او وکیلانو او پوهانو له حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې د زر تر زر په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. غونډه کې ګډونوال د عوامي نېشنل ګوند لاهور افراسیاب خټک مشال ریډیو ته بدیړه وي.
فاټا اوس پر پاتې شوی په دې وجه ده چې انګریزانو هم دا یو علاقہ شمیرلا چې دی په ذریعہ به مرکزی اشیاء ته لاس غزول، نو هغه مسلې اوسم شته. سو ګورې چې پاکستان حکومت افغان پالیسی نه بدل شي، دې نه جنگ کول او تجارت ورکړي، نو بیا فاټا استعمالي دی جنگ د پاره. دوی خبره دلته کې ډیر مفادات دلته کې کومه بیوروکراسي ده چې په دې حکومت کوي، دلته کې دی جنگ معیشت ته هغه اقتصادات په مزاحمت کوي، مخالفت به کوي دی اصلاحاتو ځکه چې هغه بلمن ززي. درې خبره ده چې کوم پاکستانی سټیټ کې کومې ادارې فاټا چلای، نو هغه ټوله ګټه فاټا پورې تړلی ده. نو دا عجیبه ده چې که اصلاحاتو کار هغې ته وسپاري، نو هغوی به هغه څنګه څنګه پرې کوي چې خپله په ناستې بره.
د فاټا نه سینیټر سجاد توري وویل، باید چې حکومت په پلومبي پړاو کې په فاټا کې بلدیتي انتخابات وکړي او پس له هغې نور اصلاحات عملي کړي.
ضلع په سطح باندې روستل لپاره انفراسټرکچر ضرورت یې ورکړي، ډیولپمنټ ضرورت یې ورکړي، سکولز دي، ایجوکیشن او هیلتھ کې لکه ریفارم سکول ډېر ضروري دي. نو دې وجه نه یو گیپ ورکول غاړي چې د خلکو یې گیپ ورکول، لوکل باډي سیستم دراشي، لوکل سیستم وجه نه ډیر مخکې لاړ شي او د کوم خدشات ظاهرې د خدشات لکه د خدشات په کار نه ده ظاهر کی ولې څه مخکې دوی ویل څه حق بلغه را دي هینو ورکولو څه دینه به مسلې جوړې شي پټه کې هلان کې هغه ملو شوی ده او څه مسائل نشته دی پټه ولا خلک با شعور دي او صرف داري څه فینانشل حکم فاندینګ څه ولې سره دي دا یو 10 سال لپاره او ټیکسز نه مستثنا کول دي او کی پی کی په کار دي څه مرځ دي شي
مشال ریډیو چې د دې مسلې د حل په حق لا اسلام آباد کې د قائد اعظم په هینتون استاد او د قبایلی چارو تزیه کار سیدا سلیمان نو پختل نو د هغې ویناوا
زما په خیال کې دې حل صرف او صرف مرچ دی چې دا د زمکړی شي کې پکې سره په دې چې یو خود فټه خلک بالکل پریپیر دي دي شي د پاره غي تیار هم دي غي ذهني تور باندې ایکسپټ کړي هم دي دا شي او کې پکې خلکو هم یو قسم ته دا شي ایکسپټ کون شروع کړي دي چې مو په پروینس چې دی هغه وو ایکسپند کیږي او چې سوپر تاسو فټه ولا خلک ځان سره شامل کړي نه پراپرلی کې پکې کې اهم را پورې بغي ولا چې کم د پولیټیکل الینیشن نه هغه نه ختمي
په دې مکمل شال ریډیو ته د فټه لارس فورم یو غړي او د قبایلی چارو تزیه کار وکیل اجاز مومند وویل چې فټه اصلاحاتو کې هغه خلک خندان پیدا کوي چې د فټه سره مفادات تړلې دي
هیڅ داسې ستونزې نشته ده صرف هغه خلک چې هغه مراتب یافته خلک دي کوم خلک چې د پښتو د ملي وحدت خبره کوي او کوم خبره کړې ده هغه ته مونږ دا خبره کوو چې نن پاکستان کې په تاریخ کې په اول ځل پښتون یو کیږي نو دا څنګه نشاليسته چې هغه د مخالفت کوي چې دا پښتون دی نه یو کیږي هغه چې د کوم موحدو ذکر کوي چې هغه کې د ګندمک د موحدې ذکر دی هغه کې د پینډې د موحدې ذکر دی نور دي د 73 د عین نه پس هغه موحدې ختمي دي د دوی چې کوم دکانونه دي هغه ته نقصان دي هغه ختمي کی باقي زما په خیال چې دا سه هیڅ قسمه ستونزې نشته دي چې په دې کې وسه مسله مون تراشي
فټه اصلاحاتي رپورت په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی شوی دی او په دغه رپورت بحث هم روان دی سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان پارلمان د ناموسي وژنو د ایجنسی تیری مخنیوي قانوني مسوده منظوري کړې دي د مسوده تیر ورځ د قومي اسمبلی او سېنات په ګډه غونډه کې په غوښ اکثریت منظور شوې په مسودو کې په ناموسي وژنو ایجنسی تیری کې ککړو کسان ته د سختو سزاګانو ورکولو وړاندې شوې رفعت انجم معلومات راکړي
د پارلیمنت په مشترکه غونډه کې دواړه بلونه د پیپلز ګوند سېنټر فرحت الله بابر وړاندې کړي وو د ایجنسی زیاتې پر بل د بحث دوران د قانون وفاقي وزیر وویل چې د ایجنسی تیرو فیصله به په درې میاشتو کې اورول شي او د فیصلې خلاف د اپیل حق به تر شپږو میاشتو پورې وي د بل متعلق متعلقه پولیس تھانہ به متاثر خزې ته د قانوني حقوقو متعلق معلومات ورکولو پابند وي او دا خبره هم لازمی ګرځول شوی چې داسې جرم کې ککړ کسانو ته کم نه کم 15 کال د قید سزا ورکړل کیږي د دې تر څنګ ایجنسی تیرو پیښو کې سم تفتیش نه کول پولیس اهلکار په تفتیش کې مسلې پیدا کولو او یا د متاثره کس شناخت خودلو والو ته به درې کال سزا ملاويږي د بل مطابق په ماشومان او مازورانو کسانو تیر کې ککړ کس ته به د 5 سزا ورکړې کیږي او په جیل کې د نن ایجنسی تیر کې ککړ کس ته به د مرګ او جسمانی تشدد کې ککړ کس ته به د عمر قید سزا ورکول کیږي د پاکستان د بشري حقوقو ادارو او چارواکو د حکومت دا غم ستایلې هم دي سره سره د پاکستان د بشري حقوقو ادارې چارواکي کامران عارف وویل چې په بلونو کې تجویز کړې شوی سزاګانو سره به دا قسمه جرمونو مخنیوي وشي خو بشري کونو اداره د 5 سزا ورکولو په حق کې نه ده
د دې قانون خو ډیر وخت نه ضرورت او په دې باندې ډیر باسونه شوی دي د عدالتونو په ډیره فیصله راغلي دي نو دا یو طریقې سره ډیر ښه قدم دی او دا قانون راتلو کې وخت ولګې ده خو زه به وایم چې دا دې باندې په معاشره باندې بده دي ښه اثرات راځي ظاهر ده څنګه چې قوانين جوړيږي ټول قانون نو دا څه دي کوم باندې کمزوري نه دي باز کې مسلې شته پکې خو زه به وایم چې دا یو ښه قدم دی تر څو پورې چې د سزا موت خبره ده نو هغه یمنډایس کمیشن اف پاکستان هغه سره نه اګری کوي نو د ارسیس کومول لپاره دا غدانه ده د مرګ سزا دی ورکړې اصلي خبره ده چې مجرم
د بشری او خزو حقوقو لپاره یو بل کارکون کې شبینا ایاز مشال ریډیو ته ویل چې د خزو حقوقو لپاره هو قانون سازي وشي خو پاغه خو نه عمل درآمد کیږي او نه ولس داغه متعلق په هله لري اوس حکومت لبکار دي چې په بلونو عمل درآمد یې کینی کول سره سره پولیس او په خصوصي توګه خزو ته په دې اړه په هور کی اویرنس
دینی بہت ضروری ہے لوگوں کو
خلکو ته په هور کول ډیر ضروری دي چې جرم دي جرم وو ګڼن شي هغه دې پټوینه زمونږ په معاشره کې د جنسي سیاته او د غیرت په نوم وژنو ډیر کیسونه مخې ته راځي او جنسی زیاته کې خو اکثر د کورنۍ خلک او نسی رشداران ککړوي خو خلک یې پټوي او حل نه وایي خدا قسمه خبره برامخې ته کول وی او د دې مقابله به کول وی نو حل به په معاشره کې بدلون راځي او خزله په دې په هیدل پکار دي شدا قسمه خبره درامخې ته کړی زګه چې کچره مونږ داسې قسمه خبره پټو نو د یو بل خزې سره به زیاته کیږي او کرامخې ته کو نو ټول معاشره ته به ترې فائدې رسی
ته کسی دوسری عورت کو بچا پائیں گے
د ناموسی وجنو قانون مطابق د غیرت ونم قتل کې د قصاص حق هم ورکړل شوی. خو د قصاص حق باوجود مجرم ته به د عمر قید سزا ورکړی کیږي او اوس به د غیرت ونم وجنو مقدمو کې راضینامه نشي کېدی. د ناموسی وجنو مخنیوي بل په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په دې به عملدارانه زر تر زره یقیني کولی شي او حکومت به د معاشري نه دا ختمولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوس هم پنځه نیمې بجې کېدونکې دي. ملیحا میرزاده ته مایک وسپارم چې د دې وخت خبرونه لنډې سره ته وړاندې کړي.
د بلوچستان په مچ سیمه کې د ریل ګاډي پر پټلۍ په دوه پرله پسې بمی چاودنو کې 15 کسان وژل شوي دي او تر شلو پورې نور ټپیان دي. دا پیښه د آبېګوم په سیمه کې نن هغه مهال رامنځته شوه کله چې له کوټې نه جعفر اکسپرس په نوم د سورلو ریل ګاډي د راولپنډۍ په لور روان وو. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده قبوله کړې. د افغانستان په خوست ولایت کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو مشران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د یو قومي مشر ملک عمر خان وزیر د وژنې پلټنې وکړي او د هغه وژونکو ته سزا ورکړي. شانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که په دې لړ کې مناسب ګامونه ونه اخیستل شول نو د دوی نور مشران هم په نخښه کې دي شي. نن په اسلام آباد کې له پریس کلب نه تر ډی چوک پورې د آل فاټا سیاسي اتحاد تر سوري لاندې وکیلانو او د زده کوونکو تنظیمونو غړو په فاټا کې زر تر زره د اصلاحاتو نافذولو په حق کې مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو له حکومت غوښتل چې فاټا دې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي. بلخوانن په بلوچستان کې مجلس وحدت المسلمین نومي او مذهبي ډلې د اکتوبر په 14مه په کیرانی په دفی وژنه کې د ازاري قبیلې د سلورو میرمنو د وژنې پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچیانو له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې. د پاکستان پارلمان په هغه هیبت کې د ناموسي وژنو پر ښځو د تیری مخنیوي قانوني مسودې منظوري کړې دي. دا مسودې 13 ورځې قومي اسمبلی او سینټ کې غونډې ته وړاندې کړل شوې چې په غوس اکثریت سره منظوري شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن یو بیړنۍ غونډه کوي چې پکې د شام په حلب کې د وینې تویدنې مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو پر نوې وړاندیز خبرې کیږي. په وړاندیز کې راغلي چې په شام کې لال قاعده سره تړلې او ویډلې خواښنه هڅه وغړي دي له حلب خاره راوستل شي او په یو نامشخص ځای کې د ورته پناه ورکړل شي. او د کولمبیا ولسمشر هوان مانوئل سنتوس د 2018 کال د نوبل امن نړیواله جایزه وګټله. نوموړي په خپل هیواد کې دننه د 250 کلن کورنی جنگ ختمولو په لړ کې د هڅو په سر دغه جایزه ګټلې.
دا خبرونه لنډیز مولا ملیحا مرزاده اوریدي. او سم په اسلام آباد کې رابی اکرم خان د پاکستان د نن ورځو او د ورسپانو ادارې یو تکتنه کوي.
د انګریزي ژبې اکسپرس ورسپانه خپلې درې کلی کې چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خپل یو رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې د مهاجرینو مختلفو ملکونو ته لیږلو نه یو وار بیا دا خبره مخې ته راغلي چې شتمن ملکونه د نش په برابر د جنګونو نه متاثره په لکونو خلکو ذمېواریانې وچتوي. ادارې په وینا چې په لویه سطح د مهاجرینو قربتوب په نړۍ کې صرف درې ملکونه کوي، یو اردن، بل ترکی او دریم پاکستان دی، او دا شان ایتوپیا، چاډ، کانګو، یوګینډا او کینیا چې د ټولو غریب ملکونه دي، مهاجرین یې خپل ملکونو کې ساتلي دي. ادارې زیاتوي ترقی یافته ملکونو له د مهاجرینو ذمېواري ضرور وچتول پکار ده. دا نه صرف د انسانیت په خاطر بلکې ځکه هم چې اغي جنگ ځپلي سیمو سره تعلق لري. ادارې لیکي چې د نړۍ شتمن ملکونه د مهاجرینو بوج نه برداشت کوي نو نور د دې مهاجرینو استحصال کوي. یو شمېر ملکونه چې پاکستان پکې هم شامل دي په مهاجرینو دا تور لګوي چې دوی د ټولنیزو او اقتصادي مسلو وجه ده. ادارې وايي پناه اخیستل یو بنیادي انساني حق دی. خود مهاجرینو سره داسې رویه کیږي چې آیا مهاجر کېدل د هغوی غلطي ده. ادارې اخر کې لیکي چې د مهاجرینو شمیر سیوا کېدل یو اجتماعي مسله ده، خو نړۍ د دوی په اجتماعي توګه ذمېواري نه وچتوي. دا مهاجرین د نړۍ د آبادۍ صرف 0.3% برخه ده، نو په یقیني توګه په ګډه موږ دې مهاجرینو ته کورونه ورکولی شو. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټې د تحقیقاتي کمیشن اکټ 1956 په ځای پاکستان کمیشن آف انکوائری بل 2018 په موافقه توګه منصور کړی دی. د دې بل تر لاندې اوس په بهر ملکونو کې موجود د آف شور کمپنیانو په مؤثره توګه تحقیقات کیږي. ادارې زیاتوي چې فیډرل بورډ آف ریوینیو ویلي دي چې پاناما اسنادو کې د 300 زیات کسانو ته نوټس لیږل شوی دي چې پکې صرف 94 کسانو جواب ورکړی دی او 14 کسانو په بهر ملکونو کې د کمپنیانو د لرلو اعتراف کړی دی. ادارې مخکلي کې د پاناما اسنادو په اړه د قومي اسمبلی د کمیټیانو کاروایی د تحقیقاتو په لړ کې اهمیت لري او د فیډرل بورډ آف ریونیو د بریفینګ نه معلومیږي چې د چا په پاناما اسنادو کې نمونه راغلي دي. نو د هغې یو غټ شمېر کسانو جواب ورکولو نه ډډه کړې ده. ادارې په وینا حکومت له پکار ده چې د پاناما اسنادو تحقیقات وکړي او د دې لپاره د ټول انتظامي او قانوني اقدامات وکړي چې ولس په سړکونو نه راځي، ځکه چې د پاناما اسنادو تعلق مالي کرپشن سره دی، کومه چې ملک لپاره د ټولو لویه مسله ده. ادارې اخري کلي کې کم خلک چې دي کې ککړ دي باید چې هغوی ته سزا ورکړی شي او د دې مقصد لپاره اړوند تحقیقاتي ادارې مضبوطه او با اختیار دي جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ګارډین ورسپانې له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې. ورسپانه وایي د کډوالو په پاکستان کلونه تیر کړل او اوس یو داسې هیواد ته روان دي چې لا هم جګړه ځپلې ده. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د پاکستان و هند ترمنځ کړکیچونو اړیکو ته کتنه کړې. مجلې په لیکنه کې په هند کې د ځینو هغو کسانو څرګندونې څېړلې چې پاکستان ماتېدو خبرې کوي. ملیحه میرزاده د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
ګارډین ورسپانې لیکي سلويخ کاله مخکې په افغانستان کې د شوروي اتحاد تر یرغل پس الله نور نومي یو افغان دی او خوندي سرپناه په تکل پاکستان ته کډه وکړه، خو هغه تیرونه خپل جګړه ځپلي هیواد ته واپس لاړ. ورسپانې لیکي کله چې الله نور سره له خپلې کورنۍ او سامان په یو ټرک کې افغانستان ته ورداخل شو، نو د جنگي جازونو شور یې هرکلی وکړ. دغه جازونو په شپه کې د بمباری مشن مکمل کړیو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د انتظام ادارې یو این او چا اندازه ښایي چې د روان کال تر اخیره به خواوشا شپږ لکه افغانان واپس کورونو ته لاړ شي. له افغان شخړې متاثره 2.5 لکه نوو افغان کډوالو ته په کتو تیره میاشت ملګرو ملتونو د یو بشري بحران د پیدا کېدو خبرداری ورکړ، خو د ورسپانې په خبره بیا هم د نړیوالو مرستندویو ادارو کار رو او ناکافي دی. ورسپانه په ننګرهار کې د یوې مهمې نارویجیایي مرستندویو ادارې نارویجین ریفیوجی کونسل د مشر ویل کارټر له خولې لیکي چې نړیوالو ادارو لپاره په ګڼ شمېر کې د واپس لونکو کډوالو تلل ناڅاپه تګ وو او حالات د نه بدلېلو له امله د دغو ادارو په کار کې خنډونه دي. بلخوا ډیپلوماټ مجللی کی د کشمیر په مسله د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه کړکیچونو حالاتو ته پکتو د هند په ځینو برخو کې یو تحریک پیدا شوی دی چې پاکستان د ماتولو پرچار کوي. مجللی کی دغه مفکوره په ټویټر خبره شوې ده. دغه خبره اول یو ریټایرډ فوزی جنرال ډی جی بخشی په مدراس کې د خطاب په وخت وکړه. مجله لیکي دا چې هند دغه مفکوره په عملي کولو کې رول لوبولی شي یو نامعقوله سوچ دی، ځکه چې د دې لپاره به یو پوځي شخړه پکار وي کوم چې د یو اټمي جنگ بڼه په خستو سره د میلیونونو خلکو ژوند خستې شي، نو ځکه داسې څه امکان نشته چې پاکستان د بارني فشار له امله مات شي. مجله لیکي د هند جغرافیایي او سیاسي حالات د ښه کېدو علاوه داسې کومه وجه نشته چې د پاکستان ماتېدل یې گاونډو هیوادونو یا بل چاته ګټه ورسوي. داسې څه ګارنټي نشته چې په صوبو کې د پاکستان تقسیمې دل به د شوروي اتحاد د ماتېدو په شان آسان وي، بلکې له دې سره د کورنۍ جنگ، جنگ سالاری او تشدد حالات پیدا کېدې شي چې هند ته هم غزې دي شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
روس خبرداري ورکړی ک چیرې امریکا او ائتلافي ځواکونه په شام کې پر حکومتي ځواکونو برید وکړي او سخت جواب ورکړي. بلخو امریکا وايي په شام کې د پوځي عملیاتو ترڅنګ په نورو لارو چارو غور کوي. د مشالې دوه خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت جوړ کړی چې ګل ایاز وړاندې کوي.
د روس د دفاع وزارت وین ویلي ک چیرې امریکا او یا ائتلافي ځواکونو په شامي ځواکونو بریدونه وکړل نو روسیا به هغه الوتکې په نخه کوي. دا لومړی ځل دی چې د شام په بحران کې د روس یو فوزي جنرال یو سخت او سرګند خبرداري ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې د واشنگتن او ماسکو ترمنځ د شام بحران پر سر تاوتریخوالی نور زیات شوی دی. امریکا د رواني اونۍ په لومړو کې له ماسکو سره خبرې اترې ځنډولې وې. د تیر میاشتې اوربند کې دواړو هیوادونو په همکاري سلا شوي ول، خو د خبرو ځنډیدو وروسته د شام او روسي جنگی الوتکو د یاغیانو تر ولقی لاندې په حلب اخر هوایی بریدونه کړي چې پکې په سوونو ملکی وګړي وژل شوی دي. روس په روانه ونه کې هغه مزایل په شام کې ځای پر ځای کړي چې د جنگی جازونو د وشتلو توان لري. د دې ترڅنګ روسیې په مدیټیرین کې هم جنگی جازونه ځای پر ځای کړي دي. واشنگټن پوسټ ورسپانې د اکتوبر په څلورمه نیټه خبر ورکړې چې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون حکومتي چارواکو ته په شام کې د حکومتي ځواکونو پر ضد د هوایي بریدونو لپاره یو شمیر وړاندیزونه ورکړي. بلخوا د روس د دفاع وزارت وایان په ماسکو کې خبري غونډې ته ویلي چې د واشنگټن پوسټ او ځینې نورو رسنیو رپورټونو اندېښمن کړي دي. نوموړي ویل چې دوی په واشنگټن کې ناس خپل سیالانو ته تجویز ورکوي چې دغه پلانونو نتیجې وساري. نوموړي خبرداري ورکړو چې په داسې حالاتو کې به روسیا دومره وخت ونه لري چې امریکا سره په سمدستي توګه اړیکې ونیسي. بلخوا په واشنگټن کې د امریکا د بارونو چارو وزارت وایان جان کربی د روسیې د دفاع وزارت په وایان تنقید کړی او ویلي دي چې داسې سرګندونې د سفارتي حل لپاره ګټورې نه دي. کربی ویل چې روسیا باید خپل خبره وکړي. د جان کربی په خبره د امریکا اداري چارواکي په شام کې د عملیاتو په اړه په مختلفو لارو چارو غور کوي، خو د نوموړي په خبره دغه ټولې لارې سفارتي نه دي.
داو ګل ایاس سی د مچال ریډیو د انګریزي څنګه ریپورت دی شام په اړه درته وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا په مرستو د ساري ادارې سیګار د امریکا له دفاع وزارت څخه د افغان امنیتي ځواکونو د خیالي غړو په باب د وضاحت غوښتنه کړې ده. دغه اداره وایي د زرګونو خیالي افغان سرتیرو په نامه پیسې ځای سوي دي. په پوځ او پولیسو کې خیالي سرتیري هغه دي چې په حقیقت کې موجود نه وي خو په نامه تنخابی اخیستل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي په افغان فوج کې د خیالي سرتیرو مخه نیولې ده. سالم مسالې ریپورت راکوي.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګر د امریکا له دفاع وزارت یا پینټاګان څخه د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د لسګونو زره خیالي سرتیرو او پولیسو د راپورونو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. ویل سوي چې د امریکا حکومت له 2002 میلادي کال راهیسې د سختریزو وسلولو پر ضد په مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د څه باندې 8.5 میلیارد ډالرو په اندازه مالی مرسته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو متحدانو د روان میلادي کال په لومړیو کې ژمنه وکړه چې لږ تر لږه تر 2006 میلادي کال پورې به د افغانستان پوځ او پولیسو ته د کال شاوخوا 15 میلیارد ډالر برابروي. خو د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار مشر جان سوپکو په هغه لیک کې چې د امریکا دفاع وزارت ته لیږلې ویلي د دغه پیسو یو اندازه شای په درغلی سره پر هغو پوځیانو لګول سوي وي چې اصلا د افغان قواو په لیکو کې موجود نه و. ویل سی چې دغه لیک په اگست میاشت کې لیږل سوی و خو د جمعې په ورځ جزئیات په رسنیو کې خپاره شول. په لیک کې ویل سی په ورکړل سویو ارقامو کې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر زیات شول سوی، حال دا چې د هغوی اوسنی شمیر تر دې کم دی. د هغه څه دي چې د افغانستان دفاع وزارت یې نه مني. د دغه وزارت مرستیال ویان برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کړې د دغه سیمه واردو مخه ونیسي.
فکر کوم چې په وزارت دفاع کې دا سیمنې کې یي هم موږ د دې په مورید باندې ډیر حساس یو خپل وزیر دفاع ولوی درسیز همیشه د دې مواردو چې مشابه موارد چې پیدا شي د دوی په مقابل کې په ډیر جوت توګه او قوي مبارزه کې او دا قسم موارد چې موجود یي هم موږ په ډیر حساس توګه په دې لته کې یو سي د څه موارد بيخي په وزارت دفاع او د ستر درستیس په مربوطات کې رامنځته نشي.
د افغان امنیتي ځواکونو شمیر دا مهال شاوخوا 3,00,000 شول سوی، خو ویل کیږي امریکایي چارواکي فکر کوي د دوی اصلي رقم شاید تر 3,00,000 وي. د افغان امنیتي ځواکونو یعنی اردو او پولیسو د شمیر په اړه د سیګار ادارې د مشر د لیک جزئیات په داسې حال کې خبريږي چې افغان ځواکونه د افغانستان په شمال او جنوب کې له دولت ضد وسلولو سره په جګړه بوخت دي. دوی له دوشنبه راهیسې په کندوز کې له وسلولو طالبانو سره په پوځي مبارزه بوخت دي. په هلمند او فراه کې هم افغان ځواکونه په ورته مبارزه اخته دي. په ورستیو کې د هلمند امنیه قومندان مل پاسوالا قانور کینتوز وویل د هلمند د پولیسو په 10,000 کسیزو تشکیلاتو کې 15,000 تنه یې خیالي بچې معاشونه یې د ده په وینا تر کورنیو چارو وزارت پورې د ځینو کسانو جیبونو ته تلل. د رویټرز اجنس په حواله د امریکا دفاع وزارت په افغان امنیتي ځواکونو کې د درغلۍ او اداري فساد د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي چې د پولیسو او سرتیرو لپاره یې بایومیټریک سیستم ایجاد کړی دی. خو په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې مشر جان سوپکو ویلي دغه سیستم هغه وخت اغیزناک تمامیږي چې د افغان پوځیانو شمیر دقیق تثبیت شوی وي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لاندو سپو 2,113،
15,300
او 15,000 کلو هرتز.
د هلمند د اپراتیفی گروپ مشر عبدالجبار کهرمان وایي د هغه سومې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیلوي چې د وسوالو لاسته لوېدلې دي. کهرمان په یوه خبري ناسې کې ویلي چې سره له دې چې پاکستان تر نړیوالو فشارونو لاندې غوښتل وسوالو ته په هلمند کې مرکزونه جوړ کړي، خو افغان ځواکونه یې په بې سرو قربانیو مخه ډپ کړي. کهرمان یو ځل بیا پر وسوالو شک کړي چې د جګړې لاس واخلي او د سولې له لارې په حکومت کې برخه واخلي. لیاستای رپورټ راکوي.
په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او په دې ولایت کې د ټول اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کرمان وایي د وسلوالو لخوا د لشکرګاه د سکوت مخه نیولې ده او ډېر ژر به د خسرتیرو په واسطه عملیات پیل کړي چې د هلمند په لورو ولسوالیو او نامناسبو سیمو کې ځای په ځای ول. عبدالجبار کرمان چې د جمعې په ورځ په لشکرګاه کې په یوه خبري ناسته کې معلومات ورکول ول، د لشکرګاه تر پولو د جګړې د رسېدو د عوامرو څخه یوې د ځواکونو ترمنځ نامغږي او بل د هغو تیت او پاشلی موقعیت دی، ځکه نو د یو شمیر سیمو څخه سرتیری راټول کړي دي او غواړي په منظم ډول د هغو څخه استفاده وکړي. ښاغلی کرمان وویل په دې وروستیو دوو میاشتو کې پاکستان ډېره هڅه وکړه چې د نړیوالو فشارونو سره سره د وسلوالو یو شمیر مرکزونه او شوراګانې هلمند ته رانقل کړي، خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې دغه هدف ته د دوی د رسېدلو مخه ونیسي.
خصوصاً په دی اواخرو کې پاکستان جدي جدوجهد په دی کې کوي چې دغه نړیوال فشار لاندې چې دی دی چې دی باید په افغانستان کې د دې لپاره بستر پیدا کړي، په اصطلاح باندې چې دغه خپل د دتر اداره لاندې یو تعداد د معقول خلک په اصطلاح باندې چې د خپلو خلکو په وژنه باندې مصروف او د پردیو د ګټو د تامین دپاره که دوی د هغوی د ژوند کولو د بودوباش دپاره په کور کې دننه په افغانستان کې دا بستر پیدا کړي او په هغو کې زموږ هلمند انتخاب کړی وو، دوی خپل ټول اقتصادي سیاسي اجتماعي ټول نظامي توانمندي په دې بسیج کړل چې دوی باید دغه ارمان ته ورسیږي. ول بیا هم زموږ مصالح قوتونو څخه مننه کوم چې دوی سره سره تر دې ټولو مشکلاتو وتوانېدل چې د دوی دغه خوب په اصطلاح باندې دغه خبره د په عبور لاوي کې او حالات دغه نقطې ته راولي چې نن ماته دغه جرأت راکړي چې نن زه ستاسو د مطبوعاتو د لارې څخه ملت ته دومره په صراحت ویلی سم چې نور په اصطلاح باندې تاسې د دې شاهدانو وسیږي چې د توپک جواب څنګه ممکنه ده چې په توپک ورکړي.
سره له دې چې د تیرې اونۍ رئیس د لشکرګاه د دوهمې او درېمې امنیتي اوزو پر کمربندي پوستو د وسلوالو بریدونه ادامه لري، خو د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کرمان وویل نور به افغان ځواکونه تر شا نه ځي او په ډېرو لنډو ورځو کې به د ښار په څنډو کې روانو جګړو ته د پای ټکی کېږدي. هغه یو ځل بیا پر وسلوالو غږ وکړ چې سوله وکړي او روانه مازله د جګړې د لارې نه هوارېږي. کهرمان په دې وروستیو کې وسلوالو طالبان ته د خانشین ولسوالۍ د پرېښودلو مسئلیت په اشاره وویل ځواکونه باید سره منظم کړو، د هغو امکانات او وسایل باید برابر سي چې په نورو سیمو کې په خاص ډول د وسلوالو پر یو شمېر مرکزونو باندې عملیاتو ته چمتووالی ونیول سي
چې موجوده وضعیت په سل کې سل درته کنټرول ورسو. تاسو اطمینان ولرئ چې موجوده پیلي په اصطلاح باندې زموږ نظامي او سیاسي حالت چې په هلمند کې حاکم دی دا به هیپس وی. حتی په اصطلاح باندې ډیر ژر په لنډو ورځو کې تقریبا اوس هم تر ډیره حده پورې مده توانایي د تکمیل حالت کې ده، ولې زه یو ورځ دوی درو کې به دا قوت دومره درته تحکیم کړم، دا قوه ریزرفونه به دومره درته په اصطلاح باندې بسی چې منسجم کړم چې تی به د دې شاهدانو وسیږي چې نور زه په دې پسې وزم دی دې په دې پوسی.
عبدالجبار کرمان که هم یو ځل څلور میاشتې وړاندې هغه مهال چې د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ نښتو په مرکزي او شمالي ولسوالۍ کې زور واخیستی او په ځینو سیمو کې وسلوال وتوانېدل ډېرې سیمې په لږ وخت کې تر خپل ولکې لاندې راولي، د دې ولایت د ټولو ځواکونو د اپراتیفي ګروپ مشر په هیڅ دنده واخیستله، خو اوس یو بیا په داسې حال کې په ورته دنده کې هلمند ته راځي چې د دې ولایت 15 ولسوالۍ په مکمل ډول او د اوو نورو ولسوالۍ د مرکزونو پرته نور ټولې د وسلوالو په ولکه کې دي او هره ورځ د لشکرګاه ښار پر امنیتي کمربند سخت بریدونه او جګړې دوام لري.
الیاس دایو خود عبدالجبار کهرمان چې د پاکستان په اړه څه وویل، د پاکستان حکومت بهر سمدستي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، البته تر دې وړاندې په واري واري دغه تورونه رد کړي چې واقعي چې وسوال طالبان په افغانستان کې څه کوي تر شایه لاس لري.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د برتانی اکانومیست مجلې د پاکستان او هند ترمنځ د خراب اړیکو په لړ کې د یو بل پر ضد د اخیستل شوو اقداماتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو هېوادونو اړیکې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسوالو لخوا د 13 هندي عسکرو تر وژنې وروسته خرابې شوې وې. هند د برید تور پاکستان پورې کړ، خو اسلام آباد دا تور رد کړ. له دې څو ورځو وروسته هند دا وکړه چې ځانګړي ځواکونه د پاکستان انتظام لاندې کشمیر ته ورننوتي او هلته په هدفي حملو کې وسوال وچلې دي، خو اسلام آباد دا خبره بې ځایه وبلله. د اکانومیست مجلې د مقالې نور تفصیل په دې رپورټ کې. اکانومیست مجله لیکي داسې ښکاري چې هندي پوځیان د پاکستان غاړې کشمیر ته راوښتي او هلته پر یو داسې کور برید کړي چې د اسلامي جګړه مارو تر استعمال لاندې وو. د اټکل له مخې په دې حمله کې تر لس زیات کسان وژل شوي، نه دا چې د دیش او 50 په منځ کې مړه شوي، او په دغو وژل شوو کې یو هم پاکستانی فوجي نسته. مجله لیکي پاکستانی حکومت نه غواړي چې خپل خلک یې راوپارېږي، نو ځکه یې ځان داسې غلي کړي چې ګواکې له سره څه سوي نه دي. شاید د هند دغه هدفي حملې هغومره تاوان نه وي رسولې چې پاړه څومره تبلیغات وسو، نو ځکه هند هم دا شوه ګڼله چې ځان غلی پاتې کی. اکانومیست لیکي نریندر مودی په 2014 کال کې واک ته په دې ژمنه رسیدلی و چې دی به له پاکستان سره سخت چلند کوي، نو او چې په داسې حال کې په ځینو مهمو هندي ریاستونو کې په څو میاشتو کې انتخابات کېدونکي دي، نو ښاغلی مودی دا ښه ګڼلې ده چې ځان په جنگي حالت کې وښوي. اکانومیست لیکي د هند او پاکستان د اړیکو نور اړخونه هم اغیزمن کړي دي. په هند کې هغه پاکستانی هنرمندان چې هلته ډیر ښه مینوال پیدا کړي دي د ایستلو ژغ سوي دي. یو هندي سیټلایټ چینل چې د پاکستان د ډرامو چلولو په اړه ډیر زیات مشهور وو، دغه ډرامې اوس بندې کړي دي. دغه شان د کبډی نړیوالی لوبي جوړونکو پاکستان ډلې ته د نورتلو خبره کړې ده. د اکانومیست په خبره پاکستان هم ورته ګامونه اخیستي او سینسر بورډ یې هندي فلمونه ښکار کولو باندې بندیز لګولې دي. دغه سي د هند پوځي پایلټانو شکایت کړي چې د دوی په مواصلاتي چپو کې خند رامنځته شوی او هلته د پاکستان د مینې سندري اورېدل کېږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې، د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان سپریم کورټ د کوټي ځانمرګي برید په اړه پلټنیز کمیشن جوړ کړی دی، خو هلته بیا د بلوچستان وکیلانو ټولنه وایي تر هغه چې کمیشن خپل رپورټ تیاروي او وړاندې کوي، دوی به په خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د سیاسي چارو یو په وایي په کار ده چې سیاسي ګوندونه دي د وکیلانو ملګرتیا وکړي. پوروال کاکړ د موضوع ته کتنه کړې ده.
د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه مرستیال مشر ایډوکیټ خلیل پانیزی څخه مې وپوښتل چې جسټس فایز ایصاب د یادې پیښې په اړه خپل رپورټ کله سپریم کورټ ته وړاندې کوي، نو هغه وویل
ګز زخمیانو ټپلې دي دغه بیرونه واخلي، بیانو باندې د پولیس وغیرہ راوغړي، نو لاغه باندې بیا کوم سی اف سی والا دي هغه راوغړي، نو هغه باندې د اکسپکشن فاینډینګ تیاری مې اوس ټایم اټ لیست اخلي کم از کم.
خو د نموړي په وینا په عین حال کې به دوی د احتجاج لپاره د ټولو صوبو دوره کوي.
داس محرم باد ان شاء الله مونږ د سند خواته زو، سند به سبا سند باد بیا داسې زو لاهور خواته، بیا په پنجاب کې دا کار کوو، پنجاب باد بیا پښتونخوا زو بیت زو.
ایډوکیټ خلیل پانیزی ویل دوی به ورسته په خپل احتجاج کې د ګډون لپاره سیاسي ګوندونو ته په رسمي ډول د بلنې پریکړه کوي. خو د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي داسې ښکاري چې سیاسي ګوندونه په دې کې دلچسپي نه لري.
د سیاسي جماعتو د سیاسي ګوندو چې دی د رخو د مرسته دوی نه کوله نه مرسته کړې دي. که اول ورځ که ګوري کم پارټیان یا کم سیاسي ګوندو چې دی په دغه کې حکومت کې ناست دی دغه سې نه هغوی اول ورځ سې په پیش او سوالانه پیش ورځ کې رالی د دوی په احتجاج دوی په دغه کې هغه خاص د هغوی سره مرسته نه دي کړې.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت د 8 اگست د برید پلټلو لپاره کمیشن جوړ کړی وو خو د وکیلانو اتحادیې رد کړ. د وکیلانو اتحادیه وایي صوبایي حکومت په خپله په دې مقدمه کې فریق دی. په کوټه کې هغه برید ټول 4 کسان وژلي وو چې لږ تر لږه 45 پکې وکیلانو.
پوروال کاکړو د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر وای نه وازی اعلی وزیر ته په پاکستان کې چینی سفیر ویل ول بلکې د همدې پلټنې کړې دي او ورته روښانه شوی چې غربي لار د چین پاکستان اکثری لار پروژې برخه نه ده. نوموړي تر مازګر مشال لري ټول پر همدې موضوع په اسمبلی کې د سیاسي ګوندونو په لونی غونډه را بللې ده. له کیسر سره د مشال لري خبريال ولا مغاوس مرکه کړې او لدې پښتري چې اقتصادي راداري پر موضوع له پاکستان حکومت سره څه اختلاف لري.
څو پوري مسلسل وفاقي حکومت سره احسان اقبال سره زموږ میټینګ شو. ما ټول پارلیماني پارټي لیډرز هلته بوتلل هغې سره مونږ بریفنګ وکړو. بریفنګ نه مونږ بالکل مطمئن نو او د ټول نه اهم زموږ چې د وخت کم کنسرن دی او تفضات دي نو بله د چین د ګورنمنټ د طرف نه آفیشلی دا وینا شوې ده چې دا کم په آل پارټي کانفرنس کې کم فیصله شوې ده چې دا مغربي روټ په دا به د سی پی کې صحیح روسه پورې هغه مغربي روټ لا د سی پی کې اسار نه ډکلیئر شوی.
د ملاقات چې کم شوی او د صوبایي حکومت د کوم چارواکو سره چینی چارواکو ملاقات کړي او په هغه کې څه خبرې اترې شوې.
چیف منسٹر صاحب د چین سپیر نه تاسو کړی دی چیرې دا راته وایي چې دا مغربي روټ دا د سی پی کې سره نه ورته چې نو بیا ما په خپل سورسز ډیر سینیئر ترین دغه نه تاسو کو نو هغه بالکل کنفرم کړه چې نه دا د سی پی کې سره نه ده. ها دا خو یو روټ دی روټ باندې سکے په هغه روټ باندې سکے چې کله په هغه روټ باندې ستاسو انټرنیشنل ټرافیک نه ځي چاینا کاروان پینځي پاره باندې پدې باندې به د پتی جنگ نه اخو پدې باندې فابریک اپټیک نیوي پدې باندې بچنې انډستریل زون نیوي پدې باندې بچنې سکیورټی زون نیوي پدې باندې بچنې د انټرنیشنل ټرافیک نیوي. یعنی
دا مغربي روټ نه
دا مغربي روټ نه او به اخو دي نو چا مازه خراب دي چې پدې روټ دي
نو اسد کې سر سے بوس بستا شو دا سوي تګلار به سوي ځکه چې مخ کې هم نسی پک پاره کې دوزل
مستقبل جنگ دے منگ پنور تسلو بان یقین ساتھ چی چائنا گورنمنٹ جی آپ اس لیے اناؤنس کی چی مغربی روٹ دا دا سی پی کی سر منگو علم ہونو
زیاد تر ستاسو سیاسی چی کم مخالفین دی اغه دا وای چې عمران خان چې کوم دینو د سی پی ک یا د چین پاکستان اقتصادي ادارې چې کومه مسله د پاغه باندې اغه ول خاموش دي.
عمران خان سره په خبرو شو اغه ان شاء الله تعالی نن هم په سی پی ک باندې خبره کوي چې بلز ک تاسو پریس کانفرنس کتلی نو اغه په سی پی ک باندې تحفظات اظهار کړی دي چې وړو صبح مه حرمای دي او وړو صبح سره کینی او خبرو سره وکړي او پرون عمران خان سره خبره کړی دا اغه چې زس کلم په سم لای کی خبره کوم او ټاکس کې نو خبره کوي بالکل عمران خان باندې کې لیډرلی عمران خان باندې خبره کوي.
دا د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر سره مشال ریډیو سره خبري کولې او اوس هم د خبرونی وروستي شیبو تر راغلی او ملي حمرزاده به د خبرونو لړ ډیس وړاندې کړي.
د بلوچستان په مچ سیمه کې د ریلګاډي پر پټلۍ په دوه پرله پسې بمی چاودنو کې 15 کسان وژل شوي دي او تر شلو پورې نور ټپیان دي. دا پیښه د آبېګوم په سیمه کې نن هغه وخت رامنځته شوه کله چې له کوټې نه جعفر اکسپرس په نوم د سورلو ریلګاډي د راولپنډۍ په لور روان وو. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده قبوله کړې. د افغانستان په خوست ولایت کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو مشران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د یو قومي مشر ملک عمر خان وزیر د وژنې پلټنې وکړي او د هغه وژونکو ته د سزا ورکړي. دغه مشر رانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې په دې لړ کې مناسب ګامونه وانه خستل شول نو د دوی نورو مشران ته به هم نقصان ورسیږي. نن په اسلام آباد کې له پریس کلب نه تر ډی چوک پورې د آل فاټا سیاسي اتحاد تر سوري لاندې وکیلانو او د زده کوونکو تنظیمونو غړو په فاټا کې زر تر زره د اصلاحاتو نافذولو په حق کې مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو له حکومت غوښتل چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي. بلخ نن په بلوچستان کې مجلس وحدت المسلمین نومې یوې مذهبي ډلې د اکتوبر په 4 په کیرانی سړک په هدفي وجنه کې د هزارا قبيله د سلورو مېرمنو د وجنې پر ضد په کوټه کې یو احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرچیانو له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کوله. د پاکستان پارلمان په غیوات کې د ناموسي وجنه او پرخزو د تیری مخنیوي قانوني مسوده منظورې کړې دي. دا مسوده تر ورځې قومي اسمبلی او سېنات غړې هونې ته وړاندې کړل شوې چې په غوښ اکثریت سره منظور شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن یو بیړنۍ غونډه کوي چې پکې د شام په حلب کې د وینې تویدنې مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو پر نوي وړاندیز خبرې کیږي. په وړاندیز کې راغلي چې په شام کې لال قاعدې سره د تړلې یوې ډلې خواوشه نه سوه کړي دي له حلب خارو وستل شي او په یو مشخص ځای کې د ورته پناه ورکړل شي. د کولمبیا ولسمشر هوان مانوئل سانتوس د 2018 کال د نوبل امن نړیواله جایزه ګټلې. نوموړي په خپل هیواد کې دننه د 250 کلن کورنۍ جنگ ختمولو په لړ کې د هڅو په سر دغه جایزه ګټلې.
دا خبرونه لندیز مولا ملیحا امرزاده اوریدي او هم له دې سره د مشالې دو دروازې نه ساته خبرونه پای تر رسیدي. تاسو کولی شئ د مشالې دو د خبرونه په مشال ریډیو ویب سټ mashalredio.com باندې واوري او هلته تصویرونه لیکنې هم ستاسو په فیسبوک باندې هم تاسو مشالې دو ته لاسرسي لرلای شئ. ویډیو کانې پرتی دي او سم عبد الله کاکړ ته اجازه ورکړي. تاسو هم په دې سپو مشال ریډیو تاسو په دې سپو باندې ټیوار ریډیو اوریدلای شئ. خدای په امان.